پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې به واوري. یو شمېر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. په اروزګان کې خبریالان وایي د کار آزادي محدوده شوې. په خوس کې ښوونکي په خپله د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړوي.
که نن موږ دا ښوونځي جوړوو، دا معنی نه لري چې موږ یوازې یوه ودانۍ جوړوو، دا د پیغام لري چې موږ یو فکر جوړوو.
د روغتیا وزارت د کرونا د پیښو د ډیریدو خبرداری ورکوي.
اوس هم موږ د کرونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبت پیښې اوس هم شتون لري.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د امریکا او افغانستان ولسمشرانو له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړي. د هرات چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پر کرخ ولسوالي او سلما بند د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر په دورځني سفر چین ته ورسېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبرې وکړي. په دې خبرو کې چې پرون ناوخته سیوی د پراختیايي او بشري مرستو د دوام په اړه هم بحث شوی دی. سپینې ماڼۍ وایي بایدن دغه ورځ د افغانستان له امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د ملاتړ پر تعهد ټینګار کړی چې دغه ځواکونه وکولی سي خپل دفاع په خپله وکړي. دوی ویلي چې د طالبانو اوسنۍ حمله د دوی له هغې ادعا سره په ټکر کې دي چې د مذاکرو له لارې د افغانستان د رواني جګړې حلاری د لټولو لپاره کوي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین پرون په یو مرکه کې ویلي دوی په هغه صورت کې وسله پر مزه کړی چې د ولسمشر غنی پر رهبری حکومت لری سي او د مذاکرو لاره یو ټول منلي حکومت جوړ سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د افغانستان لپاره د هند ملاتړ جذب کړي. انټونی بلینکن سبا هند ته روان دی چې دای به د چهارشنبې پر ورځ له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره وګوري. د جنوبي آسیا لپاره جګپوړی امریکایي ډیپلومات دین تامسن وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتو په حال کې دي، بلینکن به هڅه وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د هند ملاتړ ترلاسه کړي. شغلی تامسن په ټلیفوني کانفرانس کې رسنیو ته ویلي د واشنگتن تمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه په باثباته او خوندي افغانستان کې ګډې ګټې ولري. د امریکا متحده ایالاتونه او هند له نویمې میلادي لسیزې راهیسې نږدې روابط سره لري. د هرات والی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو تیره شپه پر کرخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله په شا تمبولې ده. عبدالصبور قانی نن رسنیو ته وویل د بادغیس لخوا د طالبانو په پلان سوي حمله کې د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د نتیجې برخورد
د نشتې په پایله کې د دریو سر روپانو په ګډون اویا وسلوال طالبان مړی یا ټپیان دي. دوهم وی دوه رینجر او 15 موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرون سهار له وسلوالو طالبانو د کرخ ولسوالۍ د مرکز د نیولو خبر ورکړی و. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړې و، خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د اولمپیک د دوبنیو مسابقو په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان لومړی مسابقه را روانه سیشن به وي. د افغانستان تکواندو کار فرزاد منصوري به د جنوبي آسیا له لوبغاړي سره مخامخ شي. د اولمپیک ملي کمیټې ویان عارف پیمان ویلي چې هیله مند دی منصوري خپل سیال مات کړي. د منصوري تر څنګ درې نور نارینه او یو انجلۍ هم په دغو مسابقو کې د افغانستان استازیتوب کوي. د اولمپیک نړیوال مسابقې پرون د جاپان په توکیو کې پیل شوې چې له 204 هیوادونو څخه 1000 ورزشکاران پکې برخه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. شاه محمود قریشي او جنرال فیض حمید په داسل کې پرون چین ته ورسېدل چې سباندی یو اونۍ مخکې د یوې چاودنې د علت په اړه په خپلو کې چین او پاکستان لانجه لري. د جولای پر 14 په خبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر بس موټر چاودنه کې د 9 چینایي کارګرو په ګډون 2 کسان وژل شول. دغو کسانو د برېښنا د یو بند په بیا رغونه کې کار کاوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکارۍ، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. چین د پاکستان له نږدې سیمه ییزو متحدانو ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه په وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي. ټاکل شوی چې را روانه چهارشنبه په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ډیپلوماتان د اټومي وسلو د کنټرول لومړی پړاو خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې خبرو پریکړه تیره میاشت د ولسمشر جو بایدن او ولادیمیر پوتین د سرمشریزي پر مهال سوي وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوي مشري به په دې خبرو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شیرمن او د روسیې مشري به سرګي ریابکوف، یعنی د روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کوي. او سپینې ماڼۍ وایي چې د تیرې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیون ډوزه واکسین نور هیوادونو ته استولې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون ویل چې دغه 22 میلیون ډوزه واکسین د نړۍ درویشتو هیوادونو ته صادر شوی دی. د هغې په وینا ټاکل شوی ده چې په راتلونکو دوو ورځو کې متحده ایالاتونه د کووید 19 ناروغۍ ضد نور واکسینونه هم بهر ته واستوي، چې له دې سره به د جین ساکي په خبره نور هیوادونو ته د متحده ایالاتونو لخوا د کورونا ضد ټول استول سوي واکسین 80 میلیون ډوز ته ورسیږي. د ساکي په خبره د نړۍ بل هیڅ هیواد د کورونا ضد دومره ډوز واکسین هم راسته نه کړی.
له صالح محمد صالح مننه چې خبرونه واوریدل. زه اسمت ساروان یم. د روانې خبرونې په پیل کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت د لویدیځوالو اندېښنه دراوړو. د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي، د طالبانو د بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتو اروپا د کنفرانس له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې خواوې دې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم او د سولې لور ته ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربن مسأله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوې او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حال د آزادي رادیو له خبريالي واوري.
د متحده ایالاتو اروپا کانفرنس چې پرون د جولای میاشتې په 20مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناتو سازمان، ناروې او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و او د افغانستان د سولې د وروستیو هڅو په اړه یې سره بحثونه وکړل. د دوی د لوري په خپله سوې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جنگ له پوځي لارې نه بلکې له سیاسي لارې حل کېدای شي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالي او د بشري حقونو سرغړونو سخت اندېښمن کړي دي. په یاده خبرپاڼه کې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ شوی او ویل شوي چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې نه جوړ شوی وي. په دې خبرپاڼه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د ټول شموله افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر پر مدیریت، په حکومت کې د ښځو د مانالرون کې وانډې او عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي باندې ټینګار شوی دی. د غیلامي پیوا باخه کې راغلی دی چې موږ په ټولو خواو غږ کوو چې تاوتریخوالی کم کړي، د ملکی وګړو ساتنه وکړي او د نړیوال بشر دوستانه قانون انځان کې د دوی مسؤلیتونو ته درناوی وکړي. پر طالبانو غږ کوو چې خپل پوځي بریدونه پای ته ورسوي او په خپلو جنګیالیو غږ وکړي چې د سولې په پروسه کې په مانالرون کې ډول دخیل شي. همدارنګه د دې ویل شوي موږ اوربان ته د رسیدو پر اړتیا ټینګار کوو چې د خبرو اترو بریا دزمن کړو او موږ د افغان امنیتي ځواکونو قرباني منو. خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا د دوهې د تړون له مخې اوربان په هغه مهال به کیږي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وشي. په قطر کې د غډالې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له دوی سره په توافق کې کړي ژمنې چې افغان حکومت هم منلي او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یو شمېر نور سازمانونو او هیوادونو هم دا موضوع تایید کړي، لا هم نه دي کړي شوي دي. د امریکا اروپا کنفرانس ګډونوالو لوري خبره شوې اعلامیه کې د 15 مادو د بیان تر څنګ 15 مهم او اساسي عناصر هم ذکر شوي چې ټول شموله حکومتولي، د بشري حقونو ملاتړ، له تروریزم سره مبارزه، ده او دا د کول چې افغانستان د ترحزر لپاره د خوندي ځای په توګه نه کارول کیږي او همدارنګ د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي. دا هغه مسایل دي چې تیره شپه جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پر ټلیفوني خبرې کړې دي. لاګ نه په خبرسوي خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لوریو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د دوام او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړل شوی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو جمهور رئیسانو سولې او امنیت د تامین او د تلپاتې مشارکت لپاره د افغانانو پر ګډو هڅو له افغان دولت سره د ډیپلوماتیکو او اقتصادي مرستو پر دوام امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارنګه د تیرو دوو لسیزو پر لاسته راوړنو ټینګار شوی دی. موږ هڅه وکړه د امریکا او اروپا کانفرنس په اړه د افغان حکومت وروستی نظر هم واخلو، خو تر اوسه موږ اړیکو ته ځواب نه دی ویل شوی.
ډېر مننه کوربدان. و مو ویل چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو، د طالبانو د بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان ولایت کې یو شمېر خبري اعلان وایي چې د جګړې شکیلې ډلې په دې وروستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه کوي. سیمه ایز خبري اعلان له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی خوندیتوب ډاډمن کړي او د بې پرې معلوماتو د ورکولو اجازه ورکړي. نور حال په دې راپور کې
له افغانستان څخه د بهرنی سرتیرو د وټولو د پیل سره سم په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیرې سیمو سکوت او د شکیلو لورو څخه پر افغان خبري اعلانو فشارونه. د افغانستان په جنوبی ولایت اورزګان کې د یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو خبري اعلان وایي د جګړې شکیلې ډلې په دې وروستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه ترې کوي. لړلې په دغه ولایت کې د کلید رادیو سیمیز خبريالې سنولا ولسمل ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو او افغان دولت له لوري څخه ورڅخه په وار وار په غیر مستقیم ډول غوښتنه سوي ده چې د دې په ګټه راپور نه خبره کړي، خو اي د یور سره منلې نه دي.
کله چې زه ریپورت لیکم هغه په ځنګړي ډول امنیتي ریپورت پر ټول ځمال نه انګښنه دي چې خدای د دې په مقابل کې زه د کوم اسلام الله سره مخ شم چې څو ځله مشته خپل پیغام د لارې مسجل نه تکول کې چې د نام وسوالو د مخه دا ته شام خپروي او دا ته دې وکړل دا چې د ریپورت دې ما راشي په څو ځله د افغان حکومت څخه چې دا شی منه شرو او دا شی داس نشر کړه دا چې هغه چې زه په ریپورت کلیکلو هم زه په جمع او مسؤلیت هم زمای دیم لا شو نه دی راته کې چې دی ولیکو ته دی ولیکو نو دا موږ یو د دې غاښته او کومه سخت تاثیر هم کړی دی د ډیر ریپورت په هم چې لا نه لیدا غوړي چې د ډیر عمل څخه ډیر وخت یې غوړم چې د دې په مقابل کې به کومه ډله ماته کومه عمل به ښکار کوي. یعنی
په اورزګان ولایت کې د افغان خبري اعلانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب الله لطیف هم په دې اړه اندېښنه ښیي او دا مسله تاییدوي. نوموړی وایي چې نه یوازې دا چې خبري اعلان تر فشار لاندې راغلي، بلکې کومې سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي هلته رسنۍ په مکمل ډول تړل شوي دي.
موږ پر نړیوالو ټولنو وسلوالو طالبانو افغان حکومت د په ټوله کې د خبري اعلانو د ملاتړو بنسټونو څخه مهیله ده د پروغوی مژغ داده چې د بیان ازادي ته ژمنتیا پر خپل ځای پاتې شي، ژمنتیا لا ډیره شي، ملاتړ د خبري اعلانو وسي، د رسنیو ملاتړ وسي، اقتصادي، مالی، مانوي او په ټولو برخو کې ملاتړ وسي تر څو د بیان ازادي لا ډیره تقویه شي او د بیان ازادي د خلکو ژغ دي.
دا په داسې حال کې دی چې د جولای پر 13مه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو یوې خبري غونډې ته وویل چې د وروستي جګړو له امله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ګڼې رسنۍ یا تړل سوي یا محدودې سوي دي او یا هم اډیجیټل سوي دي چې د طالبانو په غوښتنه خپرونې وکړي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ یا نه ادارې د معلوماتو پر اساس د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې درې ډیر رسنۍ تړل سوي او په ځینو کې د طالبانو په خوښه نشرات کیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت وای په بیلابیل ولایتونو کې تر 50 ډیر خبريالانو د هغوی د خوندیتوب په مخه کابل تر اغوشتل سوي او په خبرې چې څه باندې اویا خبريالان د امنیتي ګواښونو له امله د لنډ مهال لپاره له افغانستانه بهر تللي دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبرې رد کړې وې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د اروزګان ولایت د والي محمد عمر شیرزاد نظر هم د ځان سره واخلو، خو هغوی زموږ پیغام ځواب نه کړ. په جنوب کې د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي هم دا خبره ردوي او وایي چې دوی هیڅکله هم خبریال نه تهدیدوي. نوموړي دا پړه پر افغان دولت ورغورځوي او وایي چې دا کار هغوی کوي. تازه د امریکا 25 رسنیو د هغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې غوښتي دي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو کارکوونکو ته د کډوالۍ د ویزې ورکړي زمینه برابره کړي. په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې د قیمیت او کیفیت له اړخه د رسنیو وده بې ساري ګڼل کیږي. په دغه موده کې افغان حکومت د بیان ازادي خپله لویه لاسته راوړنه یادوي او له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د دغې لاسته راوړنې پر خوندي کولو په بیا بیا ټینګار کړی دی.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
په خوست ولایت کې د 3.8 میلیون افغانیو په ارزښت د چرګانو د دانې او تولیدي شرکت پرون په کار پیل وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه شرکت د یو خوستي پانګوال لخوا د مایل بهار په نوم جوړ شوی دی. د ښاغلي احمدي په خبره یا د فابریکه به 5 جریبه ځمکه کې د 3.8 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې چې په یو ساعت کې د 10 ټنه تولید ظرفیت لري. د نوموړي د معلوماتو له مخې په یاده فابریکه کې به په یو وخت 100 تنه ته د کار زمینه برابره شي. په کندوز ولایت کې د نوي اچ کانال د دوهمې برخې پروژې د عملي چارو ډیره برخه بشپړه شوې ده. د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دا پروژه د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د آسیا پراختیایي بانک په مالي مرسته د اوبو د مدیریت او کرنیزو ځمکو د پراختیا په موخه پلي کیږي. نوموړي د دغې پروژې د مالي لګښت په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړې چې په تطبیق سره به په یاد ولایت کې 3600 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د 2 بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 50 پوله، یو یورو 3 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 1 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 490 افغاني.
د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس د خړیو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړه سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنې اولمپیک لوبې وځنډوي او یا دې بل ځای ته انتقال کړي. ټاکل شوی دی چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنیو لوبو کوربوي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د کانګرس ته غړو د جمعې په ورځ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ته په یو استولي لیک کې ویلي په یو داسې هیواد کې باید د اولمپیک لوبې ونشي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس ته غړو همدارنګه ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنۍ لوبې چې په فبروري کې په چین کې پلان شوي په دې هیواد کې ترسره شي دا به پر اولمپیک ښې اغېزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به یې د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس د 2 غړو لخوا په استول شوي دې لیک کې راغلي موږ ته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. د لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک گاورن، جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي کریسمت لسلی کړي. په دوی کې 2 ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس ته اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او 2 جمهوري غوښتونکي د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس ته غړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لنډ وخت کې هم د اولمپیک لوبې وځنډوي او په دې برخه کې د توکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړې چې ټاکل شوی و تیر کال ترسره شي خو وځنډېدي او دا مهال په جاپان کې روانې دي. د توکیو د اولمپیک لوبې د کرونا وبا د خبرېدو په خاطر له تیر کال څخه سکال ته وزنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوارې کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک کې ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک دې له سیاست خوندي وي که نه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون زیاتو ایغور ټبرو او نورو اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلند له کبله چې ویل کېږي په کمپونو کې ساتلي جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپلو دیني مراسمو ترسره کېدو ته یې نه پرېږدي د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبرو او نورو مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت دا چلند نسل وژنه او بشر ضد جنایات ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوی رد کړی او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبرې مسلمانان پکې ساتي د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره یې جوړ کړي چې خلک له سخت دریځۍ او ترهګرۍ راوګرځي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټول افغانستان کې په ښوونیزو مرکزونو کې د اسماینو د بهیر د بیا پیل رانیشتې کېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د لوړ ګواښ په اړه اندېښنه شي. د دې وزارت مسؤلان وایي په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دې وایرس د ګواښ څپه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو د بهیر د پیل په اړه د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي د دوی پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو او د ملي شورا د اساسو د ګډې طرحې پر بنسټ ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي. خو د دې بهیر پیل له اندېښنو سره مل دی او د عامی روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وبا د لوړې څپې په اړه د اندېښنې په ښودو سره خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وبا خطر پر خپل ځای دی. د عامې روغتیا وزارت د وایان مرستیال میرویس عدیزی:
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنې مثبتې پیښې اوس هم شتون لري. په ځینو ولایتو کې پیښې په کمېدو کې دي. د طرحې مطابق په کومو ولایتو کې چې د کورونا د مثبتو پیښو کموالی لیدل کېږي هغو ولایتو کې به لوړو زده کړو تحصیلي نهادونه او د مکاتب به بېرته پرانیستل کېږي او خپل دروس به پیل کوي.
د ښاغلي علیزي په خبره د خونی زو او لړو زده کړو مرکزونو د فعالیت لبیا پایل سره سره باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وشي څو د کورونا او باد پراخ خبرېدو مخنیوي وشي. هغه بیا د پوهنې وزارت د زمري میاشتې په شپږم نیټه له زده کوونکو څخه د ازموینو د پایل اعلان کړی دی. د دې وزارت ویان دی نجیبه آریان د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د زمري په شپږم به په ګرمو ولایتونو کې د کلنۍ ازموینې پاتې بهیر پایل او همدا ډول به په سړو ولایتونو کې د څلور نیم میاشتنیو ازموینو اخیستنه پایل شي. خو د پوهنې وزارت په خبره پاڼه کې لیکل شوی په ښوونځیو کې د حضوري زده کړو د پایل په اړه به د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه پریکړه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو لپاره د مرکزونو د پرانستې په اړه د چمتووالي خبره کوي، خو دا هم وایي چې د دې کار لپاره د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. د دې وزارت وایان حمید عبیدی ازادي راډیو ته وویل
د هغې طرحې پر بنسټ چې د تخنیکي کمیټې لخوا وروستۍ سوې هغو ولایتونو کې چې د کورونا وبا کم شمېرې لري د لوړو زده کړو مرکزونه پرانستل شي، خو هغو ولایتونو کې چې د کورونا شمېرې پورته دي نه پرانستل کېږي. زموږ طرحه وروستۍ سوې، خو عامې روغتیا وزارت ته په تمه یو څو ولایتونه معلوم کړي او موږ اقدام وکړو.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د دې معلومونې لپاره کار نه دی پیل کړی، خو د دې وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی وایي د یوې کمیټې لخوا په دې اړه پرېکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر له اختر وړاندې ویلي و چې د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو پرانسته یو ګواښ دی. په افغانستان کې ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه د کورونا وبا د لوړې څپې د ګواښ له امله د غبرګولي په اتمه په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو لپاره وتړل شول، خو وروسته دا نېټه یو په بل پسې اوږده شوه او دا لړۍ ټولو ولایتونو ته وغځېده.
په خوست کې د یو دولتي ښوونځي یوه ډله ښوونکي د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خونې جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېږدوي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې 100 ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک علي لیسې ښوونکي وروسته له هغې د خپلو زده کوونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس په کار شول چې زده کوونکي به یې زیاتره وخت سره لمر ته د زیاتې ګرمۍ له امله د ضعف له حالت سره مخ کېدل. د دې لیسې ښوونکي وایي کله چې د کورونا وبا د دریمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفاده یې په خپله د زده کوونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پیل کړې.
کله وخت نیم به سم پکې نه ستوي، نیم به بیا سل مرته نه ستوي. یعنی داسې وخت هم شوی دی چې په زیاته ګرمۍ کې به دا شاګردونه مې کله رسخات کړل، ځکه چې نو دینه بیا داسې مې
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی لوستی او اوسمهال په دې ښوونځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دای وایي سره د دې چې په خپله ګڼې اقتصادي ستونزې لري، خو د نورو ښوونکو او د کلي د ځوانانو په ملتیا یې وکولای شول چې تر دې بریده درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو دغه شمېر تر لاسه ورسوي. د همدې لیسې یو بل ښوونکی مدیر سنگر وایي دوی یوازې ټولګي نه جوړوي، بلکې غواړي خپلو زده کوونکو ته د ځان جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د ستونزو پر مهال د بل چا لاسنیوي ته کیننی.
هغه څه چې زمونږ له واسه کېږي په خپله کار هم کوو، دا زمونږ احساس دی. که نن مونږ دا ښوونځي جوړوو، دا دا معنی نه لري چې مونږ یوازې یوه ودانۍ جوړوو. دا دا پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړوو، یعنی زمونږ زده کوونکو ته دا فکر لېږدېږي چې مونږ باید د بل په تمه کېنو. نو هغه امکانات چې مونږ یې په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونه وکړو.
په خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي ستونزه لا هم اساسي ده. د ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د مهال د څه باندې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
په خوست کې په ټوله کې 102 داسې دي چې هیڅ ودانۍ نه لري، او له دې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زده کوونکو شمیر زیات دی، د تعمیراتو د کمبود مسله جدیده، بالخصوص د خوست په مرکز کې په موجوده وخت کې 103 مکاتبو لپاره د ودانۍ کارونه روان دي چې 90% د هغوی بشپړې شوې دي، او پاتې 10% هم شاید په راتلونکو 3 میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د مهال 302 ښوونځي فعال دي چې ټول ټال پکې 215,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې له جملې 80,000 نجونې زده کوونکي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1800 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو دا چې د تڼیو ولسوالۍ د درملکې ښوونځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانۍ په لیست کې نه ونیول شوې، نو د همدې لیسې ښوونکي په خپله د ټولګیو د جوړولو لپاره لاس په کار شول.
او اوس په واورئ چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي که طالبان خپله جګړه نه دروي نو ولسي پاڅونونه د دې توان لري چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. لیکوال لیکلي نن شپږ کاله وړاندې طالبان یوازې 3 ولسوالۍ ته محدود و، خو له امریکا سره تر خبرو وروسته او د امریکا په غیر مستقیم ملاتړ اوس دغه ډله د ټول افغانستان د نیولو فکر په سر کې لري، خو د سرمقالې په باور اوس وخت له 20 کاله مخکې سره ځمکه او آسمان فرق کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې 45 کاله مخکې چې طالبان راغله په خلکو یې هر څه ومنل، خو اوسنی نوی نسل دا هر څه نه مني. د لیکوال په خبره اوس طالب له ولس سره مخامخ دی او ولس یې پر وړاندې وسله پورته کړې ده. هشت صوب ورځپاڼه په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلو چې د عراق او افغانستان حالت د ولسي پاڅون کوونکو په برخه کې تقریبا ورته والی لري. د سرمقالې لیکوال لیکلي هغه مهال چې امریکا له عراق ووتله په هغه هیواد کې ولسي خلکو د داعش او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره وسله پورته کړه. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي خو تفاوتونه هم شته، او هغه دا چې په عراق کې ولسي پاڅون کوونکي یو مشر او د یو کس تر امر لاندې مخکې روان روان وو. خو دلته په افغانستان کې هر جهادي مشر او هر شتمن یوه ډله جوړه کړې او وسله یې ورته ورکړې ده. لیکوال وړاندې لیکلي، په عراق کې هغه مهال چې ولسي پاڅونونه رامنځته شوه، له دیني اړخه د علماو تر څنګ ان حکومتي چارواکو هم د خلکو د دې راټولېدنې په برخه کې پوره همکاري وکړه، خو په افغانستان کې داسې څه نشته. او هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې افغانستان له امریکا سره ملګرتیا او ستراتیژیکو همکارۍ ته دوام ورکوي. لیکوال وړاندې لیکلي چې دا ملګرتیا اوس تر هر بل وخت ډېره پخه او مهم پړاو ته داخله شوې، او امریکا له افغانستان سره نه یوازې په سیاسي بلکې په پوځي، اقتصادي، پراختیایي او ټولنیزو چارو کې همکاریو ته دوام ورکوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې امریکا ته د افغان جمهور رئیس سفر اوس تازه د دواړو مشرانو ترمنځ په ټلیفون خبرې د اړیکې لا پیاوړي کولی شي. د سرمقالې په پای کې راغلي، نه یوازې امریکا بلکې نور هیوادونه هم باید د ترهګرۍ تر ختمولو پورې دغه هیواد سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي.
د رواني خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی به سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړي. په دې خبرو کې چې پرونه وخت سیوی د پراختیايي او بشري مرستو د دوام په اړه هم بحث شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د افغانستان لپاره د هندوستان ملاتړ جلب کړي. انټونی بلینکن سبا هند ته روان دي چې د چهارشنبه په ورځ به له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره وګوري. د هرات والی وی امنیتي او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کرخولس والی د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې. عبدالصبور خاني نن رسنوي ته وویل چې په نشته کې اویا وسلوال طالبان وژل سوي چې دوی درې سرګروپان هم پکې شامل دي. د اولمپیک د دوبنایو مسابقو په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان لومړی مسابقه را روانه سیشن به وسی. د افغانستان چکواندو کار فرزاد منصوري به د جنوبي کوریا له لوبغاړي سره مخامخ سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. دا سفر داسې مهال کې دی چې څه باندې یو اونۍ مخکې د یوې چاودنې د علت په اړه چین او پاکستان په خپلو کې لانجه لري. ټاکل شوی را روانه چهارشنبه په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ډیپلوماتان د اټومي وسلو د کنټرول لومړی پړاو خبرې پیل کړي. او سپینې ماڼۍ وایي چې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوز واکسین نورو هیوادونو ته استولای دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې تر اوسه یو موتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په بغلان ولایت کې تر 2000 کیلوګرامو ډی نشي مواد وسوځول شول. په دې نشي موادو کې 2015 یا کیلوګرامه هیروئین، خیخا، نشي ګولۍ، چرس او تریاک شامل وو. دا هغه نشي موادو چې په تیرو دوو کلونو کې په 144 عملیاتو کې په بغلان ولایت کې نیول شوی وو. د بغلان امنیه قومندان جاوید بشارت ازادي رویتو ویل چې د دې عملیاتو په بهیر کې 206 تنه نیول شوی او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په مجازاتو محکوم شوی دي. د ننګرهار ولایت په یو کور کې نږدې 400 کیلوګرامه نشي او کیمیاوي مواد ونیول شول. د ننګرهار له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پر یو کور د عملیاتو په نتیجه کې 190 کیلوګرامه تریاک، 90 کیلوګرامه چرس، 95 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه خیخا، 22 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد او 8 لیټره تیزاب د پولیسو لاسته ورغلل. د ننګرهار د امنیه قمندانې د رسنیو دفتر ازادي رویتو ویل چې د دې نشي موادو د تولید او ساتلو په تور یو نفر هم نیول شوی دی. د پروان پولیسو کابل ولایت ته د 400 د قاچاق مخاوني ولا. یو نفر چې 15 کیلوګرامه چرسی په یو موټر کې پټ ایخي او غوښتل چې کابل ته قاچاق کړي، په چاریکار ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. لنشي ماده سره د مبارزې معینت د رسنیو دفتر ازادي رویتو ویل په چاریکار ښار کې یو بل نفر هم نیول شوی چې پر معتادینو یې هیروین خرڅول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو د کیمیاوي موادو یوه کارخانه ویجاړه کړه. د تخار سرپرست امنیه قمندان شمس الحق سادات ازادۍ راډیو ویل چې د دوی پولیسو د کیمیاوي موادو جوړولو پر یوه کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ښیښې جوړولو د کارخانې پر ویجاړېدو سربیره 200 لیټره تیزاب، نږدې 3 کیلوګرامه ښیښه او د ناشادرو په نوم 1600 کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د دې کارخانې د جوړولو په تور یو نفر هم نیول شوی دی.
د نشه موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې تر اوسه یو موتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی.
په ځمه درجه کې بیا هغه موتادی چې هغه نور متلمه راز لري هغه ته به واکسین کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي په ټولنه کې د احتیاط له امله بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
د موتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي نو نسي کولای چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
دا چې نیښګران د کوکنارو د نیښ وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي په دې اړه د عزت الله په نوم له یوه نیښګر سره مرکه لرو.
اوس د تاریاکو د نشې له خاطر بس سړی نور باندې پیږار څونه کار چې ټول څلر وي ساعته په تاریاکو کې ولاړ یم نور باندې پیږي.
د سید جان په نوم یو معتاد وایي چې په دوبۍ کې مې تجارت درلود خو د نشو له امله راڅخه پاتې سو.
و دوکان وو دی موږ په دوبۍ کې اوس یو دوکان پاتې ده چې د ما کشر ورور پکې وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
وا سړیا الکشا خبره کوي پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو ته د کرونا ضد واکسینونه ورلګول شوي دي خو تر دې مهاله یو معتاد ته هم دا واکسین نه دی ورلګول سوی. د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د دوی کارکوونکي ډیر د کرونا له خطر سره مخ دي ځکه واکسین شوي دي. که نور امکانات یې وموندل نو بسترې سویو معتادینو ته به هم د کرونا ضد واکسینونه ور ولګوي. طبي کارپوهان بیا وایي چې د کرونا پر وړاندې د معتادینو د وجود د مقاومت کمزورتیا ته په کتو سره باید د واکسین په برخه کې له معتادینو سره تبعیض او توپیري چلند ونشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر اوسه پورې افغانستان ته د 1,000,000 په شاوخوا کې د کرونا ضد واکسینونه رسیدلي او د واکسین د لږوالي له امله دا واکسین تر ډېره بریده هغو خلکو ته ورلګول سوي چې د کرونا په مقابل کې مقاومت کم دی. معتادین چې د نشې له امله یې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د کرونا په ګډون د ډېر ناروغۍ په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوري دی، تر اوسه پورې یو معتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وایي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ټولو کارکوونکو ته د کرونا ضد واکسینونه ورلګول سوي دي خو کله چې نور امکانات پیدا کړل نو بستری سوی محتاجونو ته به هم دا واکسین ور ولګوي.
زموږ اکثره ولایتو کې موږ کارمندان چې د محتاجینو په شفاخانو کې کار کوي هغه یو واکسین شوی دی. په کابل کې هم اکثره واکسین شوی دی او دا په تقسیم اوقات سره نورو ته هم واکسین رسیږي. په دویمه درجه کې بیا هغه محتاجین چې هغه نور متلمه راز لري هغوی ته به واکسین کیږي او که چیرته امکانات وو نو بیا به معتادین په نوار شکل باندې د سکیجول مطابق به ورته واکسین تطبیق کیږي.
د خوړو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هغه خلک چې د کرونا پر وړاندې د وجود مقاومت کم وي د سږی، پښتورګو، تور ژړې او شکرې ناروغۍ لري. د معتادینو د درملنې بنسټونو څېړنې ښیي چې دغه ډول ناروغۍ معمولا د نشې له امله خلکو ته پیدا کیږي. له همدې امله د معتادینو د وجود مقاومت د کرونا پر وړاندې کم دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې نه یوازې دا چې معتادین د کرونا پر وړاندې مقاومت نه لري بلکې هغوی نور خلک هم په دې ناروغۍ اخته کوي، ځکه نو باید د محتاجینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي او محتاجین تر نورو خلکو مخکې واکسین کړل سي.
کوم کسان چې دوی سره کار کوي او کوم کسان چې پنډه شوي توکو روږدي کسان دي باید واکسین سي، ځکه د دې خلکو معافیت صحیح په دی دا بیا نور خلکو ته هم انتقالوي. دا بهر ځای کې اوسېږي، دوی کولی شي د یو څخه بل ځای ته ولاړ شي او په ټوله ټولنه کې دوی ټیټ دي، دا کولی شي په ډېر اسانۍ سره کرونا ناروغي انتقال کړي.
د دې ترڅنګ چې د محتاجینو د وجود مقاومت د کرونا پر وړاندې کمزوري دی، د محتاجینو ډله ییزه نشه او د نشې وسایل په ګډ استعمالول د دې سبب کیږي چې د کرونا ناروغي د دوی ترمنځ په چټکۍ سره خپره سي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلي چې محتاجین په 2006 میلادي کال کې د ایډز د ناروغۍ تر ټولو لوی عاملین بلل سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې تر اوسه یوه محتاط ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په ټولنه کې د احتیاط لامل بایللې اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی. که محتاط کلک هوډ ولري چې نور به نشه نه کوي او د پخوا په شان به عادي ژوند کوي، په ټولنه کې بایللې اعتبار او پخوانی دریځ بیرته ترلاسه کولی شي. ارواپوهان وایي چې نشه د انسان د روغتیا په څیر په ټولنه کې د هغه اجتماعي دریځ او اعتبار ته هم سخت زیان رسوي. خو که محتاط د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده ولري، کولای شي د پخوا په شان په ټولنه کې باعزت ژوند ولري او خلک په درنه سترګه ورته وګوري. ځینې معتادین وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته اوس په دې لټه کې دي چې په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي، او ځینې معتادین دې هدف ته رسیدلي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لیکوال او خبریال نستو نادری تر وکلنې نشې وروسته په دې وروستیو کې نشه پریخي او اوس بیرته خپل پخوانی کار ته راستون شوی دی. خو بیا هم په ټولنه په تیره بیا اجتماعي رسنیو کې د خلکو له پیغورونو خوندي نه دی پاتې شوی. ښاغلی نادری وایي چې که څه هم خلک په اجتماعي رسنیو کې هغه ته پیغورونه ورکوي او د ده په اړه منفي نظر لیکي، خدای دا هر څه زغمي او هڅه کوي چې په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي او اوس سی په دې لار کې پرمختګ کړی دی.
امروز ما به مسئله یک مثال پاکی شفاخانه
زنن د عام روغتیا وزارت له فینیکس کمپ سره د یو عادي انسان په توګه د نور همکارانو په ډول کار کوم. دا زما لپاره یو لوی اعتبار سو. دا هغه څه دي چې ما غوښتل. ما ته نور پیغامونه هم راځي چې راځه زموږ سره کار وکړه.
مای دادن کې بیا به هم روی ما کار وکړو.
دا چې یو معتاد غواړي په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي، له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي، ځکه که څه هم دوی نشه پرېښي وي، اوس د یو سالم او عادي انسان په توګه په ټولنه کې ژوند کوي. خو ځینې خلک اوس هم د معتادینو په سترګه ورته ګوري. په دې اړه ارواپوه مرسال یزدان پرسوای چې معتاد تر نشې پرېښودلو وروسته د کورنۍ او دوستانو اجتماعي او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې د هغه ذهن ډېر ځپل شوی وي.
تجربه نشان میده که وی ده
از تجربه خودلی زمک هغه ناروغان چی زمگل مرکز سخه تر رخصتی دو روستهی پا اقتصادی او اجتماعی برخه کی کورنه ملاتر کرده ده پا طولنه کی خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کرده ده. دغه ډول خلق دیر جر کولای شی چی پا طولنه کی بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کرده او ده روغ انسان پا ډول ژوند ته دوام ورکرده.
دوباره بتانن سعادتمندی خود ادامه بتن.
د موتا درملنه یوازې په روغتي مرکز کې د 15 ورځو لپاره په بستر کې دو سره نه کیږي. دا چې یو موتاد په ټولنه کې خپل په خوانی د ریس او اعتبار بیرته ترلاسه کوي، ټولنې منی او ذهني سکون پیدا کوي، دا کار ډیر وخت نیسي. د موتادینو د درملنې ډاکټره زحال هاشمی وایي چې تر احتیاط وروسته په ټولنه کې خپل بایلله اعتبار او د ریس بیرته ترلاسه کول د موتاد په اراده او چلن پورې اړه لري.
د موتات خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط تر کړي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي. خپله باید قاطع تصمیم ولري چې زه احتیاط باید تر کړم، بیرته کوم اعتماد مې له لاسه ورکړی بیرته یې ترلاسه کړم.
ارواپوهان وایي تر څو چې تداوي شوی معتاد په ځان کې د احتیاط د وختونو ټولې نښې نښانې تغییر نه کړي، دا به ګرانه وي چې خلک پر هغه باور وکړي. خو په دې برخه کې د معتاد کورنۍ هم مسؤلیت لري چې له معتاد سره د تغییر په دې بهیر کې مرسته وکړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په ټولنه کې د احتیاط له امله بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
آیا پوهیدل است؟
آیا پوهیدل است چې د هیروینو له معتاد سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وشي؟ په دې اړه به د ډاکټرې خالدې شریفي خبرې واورو.
که چیرې خپله کولی شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنتر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي، که خپله مشکلات زیات وي نو دوستان او اقارب باید خبر کړي. باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاق مریضانو ته ورکول کیږي، هماغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړل شي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوی څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د کوکنارو نیخ وهل د تریاکو د تولید یوه مهمه برخه ده. د نیخ وهلو په موسم کې ډلې ډلې ځوانان نیخ وهلو ته ځي. دا چې نیخ وهل څه ته وایي، نیخګران د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول خطرونو سره مخ کیږي، ولې خلک نیخ وهي، په دې اړه مې د عزت الله په نوم له یوه نیخګر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دی ولې نیخ وهي.
زه خپله دوه کاله کېږي ځم کندهار د میوند ولسوالۍ کې سره بغل کې نیخ وهم. موری نیخګر دی، هغه د موږ شناخته دی، د سرخیلانې له هغو سره موږ کار کوو. تقریبا 45 نفره کارګر لري. ځینې اصطلاح خاطره سه موږ ځو نیخ ته 15 ورځې نیخ وو. 15 ورځې کې تقریبا موږ ته دغه 15-16,000 روپۍ پاتې کالدارو باندې.
دا تاسې نیخ کې وهئ؟ دا د چا تر واک لاندې سیمه ده؟ هلته د حکومت واک ده او که د طالبان؟
تاریخ د حکومت او طالبانو په دواړو سیمه کې کرل شوي دي. موږ هغه خواته که د طالبانو خواته ورې کار کوو.
نو تاسو به د حکومت تر سیمه تیریږئ، هغه به هم پوهیږي، تاسو به ګوري چې دا خو هغه نیخګر دی چې نیخ وي، او د هغه شي نیخ وي چې حکومت یې په خلاف مبارزه کوي. دغه د حکومت د خلکو چلند در سره څنګه وي؟ هلته چې بیا ولاړ شي د طالبانو در سره چلند څنګه وي؟
په دې ساحه کې نه حکومت په تاریخو کار لري او نه طالبان لري. چې داسې خلک موږ لیدل دي چې پوسته کې په حکومت کې دي، اولته خپل تاریخ کرل دي، ورونه یې کار کوي، سرک په غاړه باندې دي. له دې خوا چې اوس کته د طالبانو منطقې ته ځي، دا د پوستو وال نفر په سر باندې 100 روپۍ غواړي، او له هغې خوا چې بېرته راځي 200-250 تر 300 روپۍ پورې بېرته نفر په سر باندې غواړي. وایي تاسې نیخ وهلی ده. او اخواته طالبان بیا چا سرکان لري، هغه بیا سرخیل یار جواب بیا مسیر وایي. که طالبان راسي ماغه څل سرخیل بیا پیسې غواړل، موږ سرکار نه لري څوک.
ځینې خلک د شي وایي چې څوک نیخ وهي نو کېدای شي دغه کسان په نشه باندې اخته شي، دا د نیخ وهلو له خاطره. ستاسو تجربه په دې اړه څه ده؟
د تاریخو تجربه سولې هغه یو رقم ته نشه لري چې سر د سړي ګنګس کوي، ستړیا باندې نه پیږي، او کار بیخي سخت. خو په اوس د تاریخو د نشه له خاطره بس سړی نور باندې پیږار څونه کار چې ټول څلر وي ساته په تاریخو کې ولاړیم نور باندې پیږي. تاسې خلک ورې ستاسې د شپې 2 بجې باندې وروزي، سار تر 11-12 بجو پورې کار کوي، کې بیا د غرمې له ډوډۍ د ماشین لمانځه وروسته وروزي، د ماخصن تر لمانځه پورې کار کوي، کې نشه ونه لري دا کار څوک نشي کولی.
سره کم کار کوي مثلا، دا د کار طریقه مو څنګه ده؟
ماشپینس دینې خو او د پخې پخې کوکړې دی والی سار به بس څنګه ملا زنګ واستل منځ دی وک نور بیا وروزي. دا بیا ر پولیس ته دوه نفر ور لویږي، 40 نفر سره ملګری ودي، 10 نفر ملګری ودي، 10 نفر په اندازه باندې تاریخ کا سرخیل په لاس ور کوي، اضافه نور کوي، نه کم ور کوي.
څومره مزدوري در کوي؟ سره کمی حساب
مزدوري خو دوه رقم ده، یو پټېکه باندې دی او بل په حساب باندې. په حساب باندې څلرم من تا ته در کوي، تقریبا موږ چې وری حساب ورته کړی ده په دوه نفره باندې څلور منه ټولولی سي سړی، یعنې پر نفر باندې دوه منه ټولول په دوه منه کې څلورمه حصه ده، تاکي نیمن یو نیمن دی غوسړی کې سرخیل بل پټیکه باندې. نو بیا که ختاری اکور بیا تقریبا شپاړس ولس زر پوی درکوي په پنځلس ورځو باندې.
هلته داسې د څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
اول ورځ کو سوار لی سرخیل له ټول څه موبایلونه ټولوي، وای کدی چیرته زنګ وو دار ما موبایل ده، که بیا هم له تاسو سره وو بیا د شپې امکان لري سي مو یو ورځ ویدولو د شپې پر یو بجې باندې طالبانو ناری ورالو، وای پورته سي سپورته سو ټول سره تلاشي کوم موبایلونه مراکه مو ورته موبایلونه خمو نه لرو. او له یو ملګری سره مو هغه وړ بیا سار سرخیل تور کړی ولدا سي بیا د زیواره ک او یو د چاپی له طرفه سي حکومت راځي غي سمته دیت بیا نه ګوري دا شخصي دي یا نظامي دي، بس شپې په مخه ورل دا ولي مو خپل یو شپوي دولس د شپې پر دولس نیمه بجې وسی تیاری رالی چا پاس ول ډیر بدل عدالت جوړ کو مو ته عدالت کوټه ترال وای راو زما بس نور څوک کار در باندې لري ټول شپ ډیر ټکا ول مو باندې ډیر په وام کې تیر رسول او ډیر وخت داس پیکي سي د خپل مابین کې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلکو تلپات شخصیان تر سیګ زکه هغه کارګر وینا بلد وی وزي د لوام څمن داخله کوټې ته تیاری یم ولید یم ولې سخت خو په دې باندې دسي د سار وختي مانزه ته سراکین ول مانزه ورسته بیا ډیر یخ ویلته بوټي ټول شنه دی تیاریا کو وغو شبنم موریدلې وي تر دا ټټره پر سړی پټي په تیاریا کو کې ټول کالو دغه سی وبتوي لکه باران ستر باندې اوریدلې ماشپین لمخ بیا خاص پر دایو بجبر وزي ډیر سخت ګرمي وي امکان لري سي مریض سي اساني اسلری نه خو سړی مجبور نه سي باید اس کلو لاړ نه سي.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلي؟
د نشې توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی د تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1290 منځنۍ چپو خبري او اوس د خاطري وارده د پکتیا ولایت د اریوب زازوی ولسوالۍ شپږ دیرس کلن سي جان چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د غالیو او قیمتي تیګو کاروبار یې کاوه. په دوبۍ کې دوکانونه درلودل او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره یې سوداګري کوله، خو کله چې په نشو اخته سو نو سوداګري ځینې پاتې شوه. دا چې سید جان څنګه ولې په نشو اخته سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دا نشه مو مجبورې نه ده کړې، مستۍ نه مو کړې ده چې رښتیا خبرې. دا یو محفل و، دا شاید موږ نه و لیدلی، ډېر بد مم راتلل دښینه په محفل کې. یو کس و خو د شیشې پاک له درته وایم، نو بس هغه سره م کېنستو، ما عزت وګوره د خوند دې وګوره، بس همغه چې ما وکړو بس هغه نه ورو 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 داسې پکې دننه لاړو. ډېر څه بنه پاتې شوه، لکه ډېره ښه زندګي وه، ډېر ښه یو اعتماد و د کور طرفنه، ډېر ښه ملګري و، ډېر ښه کاروبار ما د لاسه ورکړو، لکه سنگاپور تایلند داسې ډېرو ملکونو ته زه تللی ما کاروبار کړی ده. زه خپله کاریګرم یم، له تیګو میګو غمی ممی جوړولو ډېر ښه ښه شیان جوړوم داسې. خو چې کله زه په دغسې باندې راواوښتېدم تاثیر یې داسې وکړو چې اوس یو کلاینټ به راتلو، یو کسټمر به راتلو، ډیټ به یې راکړو چې یاره دغې ورځې ته زه درځم د کویت نه یا د سعودي نه، مال به موږ نه اخیستو. پغه ورځ به بس چې نشې ته ولګېدلو بیا به موږ په دې کیسه کې به نه وو چې لږ تاوان کوو که سل لکه تاوان کوو. دغه ضربه یې ډېره غټه ضربه وه، مشتری به موږ نه خفه شو، ابه راغلل زنګونه به یې وهل، ښه مبلیدو موبایل به پروت و، موږ به په خپلې نشې کې اخته و. هغه د سل روپو نشې باندې به د لس لکو روپو هغه کاروبار به موږ خراب کړو. داسې به درته وایم، وه دوکانه و دي، موږ په دوبۍ کې اوس یو دوکان پاتې ده چې د ما کشر ورور پکې وي. غونه لا پرته مونږ داسې انډیوالان چې مونږ باندې ډېر غټ اعتماد و، چې مونږ یو میلیونه غوښتل مشکل به لرو. او بل زیاته ضربه دا ده چې یو چا سره مخاطب کېدی نه شي، لکه مخکې به چې یو چا ته به ورتللو داسې غاړه به ورکوله. اوس چې ده چې واورو چې پلاکۍ راغلی ده، وای نشته ورته وای یا داس یا داس یا مریض دا اگر وتای نشو ورته.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان د خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکارۍ څخه تنګ سوی او غواړي چې په ښار کې دوکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري خو بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې وې افغانۍ ته هم لاس وروړي. په دې خبره اجمل ته درد ورځي او له کوره څخه تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښه شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سړی ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکاره او بېروزګاره ګرځم، ښه چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هر میاشت ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکارۍ ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لري، دی خو ستا ټوله سرمایه نه ده څه غواړي چې ته زړه نه زړه.
بابا خیر ده، اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که ګټه وه خو نور مال به ورته راوړم او که نه نو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
وا لکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر داسې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي، نور دا کور پوښو بابا زه لاړم.
وازویه خدای ته وګوره، داسې مه کوه. وسړی دا لک را وګرځوه.
ځا ښځې، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته څه ځي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځانه څه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټله وځه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی، راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
تو خو زما زوی، زست اپلار یم کر افغان باندې اپلار اقصا مدان کر دا چې زوی بی پودری شو دا ٹول از ما گنا دا ما دا خپل زوی زوانی پا خپل اللہ سو خواب رہ کر اللہ
دا ازادی راڈیو درنو اوریدون کو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.